یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د قادر جلالوف ته تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فران ایکیوزی روایي په مرستندوی ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی وي. یو نامه په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکوزیرا د خبرې پرون سه شنبې د طالبانو د بیړنیو چارو د وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبانو حکومت د دسمبر په 24مه په غیر دولتي او بهرنۍ کورنۍ موسو کې ښځینه له کاره منع کړې او ویلي چې اکثره ښځې په دې موسو کې کار کوي کار یې کولو اسلامي حجاب نه مراته وه. ګڼو هېوادونو د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. یو شمېر بهرنیو موسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي او یونما هم د دسمبر په 24مه ویلي وه چې د خپلو مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څلور لسیزو پالیسي دی بدله کړي، له تهدید او زور زیاتې دی ډډه وکړي او په سیمه کې دی د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خو اړیکو لار خپره کړي. غلی کرزی دا غوښتنه پرون په بیان کې د خود رسنیو له لارې خپره کړې ده. د بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. په غور کې یو ځوان د دې لپاره چې د دې لپاره په دوو میاشتو بند محکوم شوی دی چې د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د ویرې له امله د خپل نوم له یادولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په درې میاشتو بند محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. نن چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بیردی مودوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له انلسر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې وروسته خبری غونډې ته وویل چې دته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي و خو دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې انلسر د کال څه باندې 200 میلیونه ډالر رونالدو ته ورکوي او دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت ویاند نایټ پریس په یو خبري کانفرانس کې وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې وکولی شي بیرته په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړه په دې باندې واخلي چې دوی ښځې له کاره راګرځولې دي. په دې موضوع به وروسته درته په خبرونه کې راپور ولرو. د دې تر څنګ په کندهار کې طالبانو د ښځو هغه مارکیټ وتړه چې دوی پکې یوازې د ښځو لپاره بازار درلود.
خپل د کور سرپرست یم او په 23 کلنۍ باندې چې کونډه سوې یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ کې مې دوکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و، هیڅ د نارینه و شتون نه و پکښې کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلینو ته به په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. دا چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته ووایو. نړیوالو مسایلو ته به هم دم شو. ملتیا مغوار
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیام ستړی مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار د بندیز حکم سیړي. د دې وزارت وایند نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پرمټ یې پیاوړي او اصولي دریز خپل کړي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د برېټانیا شارج دفیر وایي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې انجونې پکې له منځنۍ او لوړو زده کړو منی شوي او په دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرسته رسوونکو موسسو سره له کاره د ښځو په راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې ځنډ رامنځته کړی دی. اکرام الله اکرام راسره په سټډیو کې وصل شوی دی، له دوی به جزئیات واورو. مهرباني
فرید جان. لزده کړو او کار د نجونو او ښځو د راګرځولو په اړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په کار د بندیز حکم ارزي. د دې وزارت ویان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی به دغه حکم اغیزې وسیړي او له افغانستان سره د بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو باندې غور کوي چې په مټ باندې دوی وکولی شي او پیاوړی اصولي دریز خپل کړي. دی وایي دوی به دغه شان هڅه وکړي چې د طالبانو لوري په دې ناوړه رامنځته شوی چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانیې شازده فیر ویلي دي چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي. هوګو چارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی ستراتیژي بللی او لیکلی دی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې خزې او نجونې پکې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلی دی چې یو شمېر طالب مشران ورته په خصوصي توګه ویلي دي چې افغان مرمنو باندې د محدودیتونو د پراخولو لپاره موافق نه دي. د ټینګار کوي چې طالبانو له خوځو او جنو د تعلیم او کار د لومړنیو حقوقو په خستلو سره د هیواد د نیمایي وګړو د میلیونونو خلکو او د هیواد راتلونکي له خطر سره مخ کړي. نو موږ غوښتنه کړې ده چې نړی باید د خوځو د حقوقو لپاره لا نور ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د خوځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمر سره سون کوم وسو سره د کارکونکو خوځو لپاره پراګرزول سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو ځنډول چي دي هغه ځن سره مخکړي دي. هغه مرسته چې لتر لاسه کول پرته ژوند ناممکن دي. دغه بنسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو د افریقړه پر خوځو د دوی په مشارکت ازادۍ او دغه په خپ کې دوه باندې وبریت دي. طالبانو پر افغانستان باندې بیا ځل واکمنې دوه رئیس په افغانستان کې پنجون او خزو باندې تر ډیره محدودیتونه وضع کړی.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه مخته جزئیات راکول چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو لوري د خوځو په کار بندیز حکم بچړي. همدې مسلې ته به تم شو. د بشري حقوقو د نقص او همدارس په افغانو میرمنو د محدودیتونو په دوام ځینو هیوادونو د حالت په افغانستان کې د اندېښنې وړ بللې دی. خو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځنګړي ډول امیرمنو باندې سمرتي. زموږ همکار خاطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صدق سره دغه مسله په دې مرکه کې شرح ولید.
لکه څنګه چې ټول په هیګي په دې روسي کې د یو بل فرمان پټراتس کې میرمنې له کورونا څخه مناسولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نه هدونه چلته کار کوو او ډیری هم د دې لپاره چې نه هدون البته دل پر چې خزینه کارکون که غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو پټوله کې کار سودې ته چې ځینې خزینه کارمندان چې خپل د کور سرپرستی هم درلودله او دوی خپل کور به صاحب خپل ماش سره چلاوه د دې د کار دی بندیدل نو وروسته متاسفانه زه مطمئنه يم چې دوی ډېر ستونزو سره مخ شوی. هغه جون چې زه پیژنم چې دوی خپل دی یو فامیل سرپرستی کوله ات کسان لس کسان نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس به سرپرست دي کوم سرپرست نه لري. نو د پدې معنی چې فقر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او د دوی لپاره کوم بدیل لاره هم نشته. دا په داسې حال کې د اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی ویاند وویلې چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي. نو
اغلب نفشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي ستاسو په باور؟
په روسي کې بشري حقونه ډېر په خورا توګه البته د نقصېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهېږي شاهدانیو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې په روسي کال کې، مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خود پنتونونو بندیدل، لکاره څخه د نجونو او د ښځو راوستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه هغوی ته ویلي وو چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلېده او وکولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي، متاسفانه هغلته منفک سوی په دولتي بنسټونو کې ورته وویل سوی چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلب نفشي بلې کومې لارې شته چې نړیوال دی وشي کولای له افغانانو سره د بشري مرستو ته دوام ورکړي؟
مخکې بشري مرستې به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی دغه طریق نه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي امارت د لاس لاندې دوی کار کوي، یعنی د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنی ده چې خامخا د اسلامي امارت لاس په دغه پیسو کې چلېده او بلاخره دوی صلاحیت درلود د تقسیم او د توزیع په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي امارت راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم چې د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپلې کې کم رنگي کې او د دې تر څنګ دغه بشري مرستې کدي فکر کوي چې اسلامي امارت ته ورسیږي، نو دغه د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د خټوب لپاره دغه بشري مرستې بیا هم یو څه مرسته کړي دي سره. دوی کوي چې داس یو نه هات او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري، ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خاطر پردیس و چې له خزینه فعال بنفشي صادق سره یې د طالبانو د هغو بندیزونو په اړه خبرې اترې کولې چې په میرمنو یې تغیز کړی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,850 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شي.
افغان سوداګرو په سلګونه کانتینر تجارتي مال چې پکښته و کې د کراچۍ په لور روان و، د ایران د چابهار لور ته ولیکده و. سوداګرو د افریقا وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګرۍ خونی په باور د اصول د ابطال تلون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دوه هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي و. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او ماليزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالې ده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، ویل چې دا مال پرون روس تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږل شو، چې پاکستانی چارواکي د کراچۍ په بندر کې لوی اونۍ رئیس د افغان تاجرانو مالونو ته لخپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزیا سجرړو ته ویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان الکوزیا زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوري قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړي، او که نتیجه ورنه کړي ځان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېری جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نو ټول د مرکزی آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د ابطا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون لمخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پوری خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په ماکیف کا خرګوټي کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوي دي چې دومره ګڼ پوځیان څرنګه یو ځای وژل شوي دي. په دې خرګوټي کې اوکراین د نږدې 1500 روسي سرتیرو د وژلو یا ټپي کېدو ادعا کوي. روسي وړ مورز تلفات 3 کړي وو، خو تازه ویل دي چې 9 سرتیري یو ځای وژل شوي دي. احمد چیبر سره همدا شیبه په سټوډیو کې ده، لدوی به
مننه. د روسیې د سامارا سیمې اوسیدونکي پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوي وو چې د اوکراینی ځواکونو په تر ټولو خونړي برید کې روانه اونۍ ووژل شول. ماسکو خپل پوځیان ملامته کړي دي چې له موبایل ټلیفونونو څخه یې کار اخیست، او روسیه داسې شک کوي چې ښایي پوځیانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراین په مرسته د دوی ځای تثبیت کړی. د روسي دفاع وزارت وایي چې 9 پوځیان د شنبې په ورځ هغه وخت وشل شول چې په دونیتسک کې د ماکیف کا پر ښارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډز وکړي. د روسي دفاع وزارت یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی 3 پوځیان په دې برید کې وشل شوي دي، خو اوس یې دا شمېر 9 شول. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیف کا کې وشل یا ټپیان کړي دي. ازادي راډیو تر اوسه نه ده توانېدلې چې دا ادعاوي چې کیف یې کوي یا یې ماسکو وایي تایید کړي. د روسي نظامی بلاک ګران چټیر کله د اوکران د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کړي شوی چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګه ته په ماکیف کا کې د وسلو زیرمتون وو چې هغه چاودلې دی او له دې عمله تلفات زیات شوي دي. د روسي دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکران د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې د عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتون کې وای چې دا شای د دې پیښې له څو علتونو نه یو علت وي. په ماکیف کا کې اکثر وژل شوی روسی سرتیری د روسي په جنوب لویدیځ سیمه کې د پرتې سامارا سیمه دي. د سامارا مرکز هم سامارا نومیږي. په دې شهر کې په سلګونو کسان پرون راغونډ شوي وو، او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګولونه د شهر په منځ کې د جګړې له سلی سره کې شودل. د سامارا په یو بل ښارګوټي کې هم ورته مراسم تر سره شول. په یو شمېر کتون کې د روسي پر پوځیانو انتقاد کوي چې ولې ډېر پوځیان په یو ځای کې راغونډوي. د روسي د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي راډیو ته وویل چې دا تر اوسه څرګنده نه ده چې څنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیف کا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شای په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. دا احتمال هم رد نه کړ چې شای روسی پوځیانو په خپل رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خبره کړې وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستې وي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر خزینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمينه برابروي. د راپور به درته ولرو. اوس په یو لند ځن وروسته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو. لا بریټانیې خبریدونکي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د طالبانو په وروستیو اقداماتو سر مقاله لیکلی او په سرلی کې دا اقدامات د خوځو خلاف جګړه بللی. د ورسپانې د سر مقالې لیکوال په وینا د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللی یوازې د بشري حقوقو مسله نه ده، بلکې د ژوندۍ پاتې کېدو مسله ده. لیکنه زیاتوي په داسې یو هیواد کې چې لا د مخې اقتصادي وضعیت خراب دی، 90% وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. له 2 وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. 40 له لوږې سره مخامخ دي او مندې پلورونه د کورنیو د نفقې لپاره پښتورګي پلوري. د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندوی سازمانونو کې د خوځو پر کار باندې سره خوځو او ماشومانو ته د حياتي او ژوند اشغورون کوم رسته درسولو مخنیسی. دا اثر مقاله لیکوال زیاتوي نږدې ټول لوی مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځندولې دي او ملګرو ملتونو هم یو شمیر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د ښځینه همکارانو پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولی له ښځینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمیرو اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې سرلی کې طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دې په نږدې راتلونکي کې هوار شي، خو د دې معنی باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پرېږدي چې تر ناڅرګند وخته وکړېږي.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 15 برابر زیات کړي دي. د ایران آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وای پوهنتون په افغانستان کې لزده کړو د محرومو شوی انجلو یو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشن بی پورس خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمی سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي، خو د تهران د پوهنتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایع هڅونکې نه وي. صوفیه زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکومت وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې ورستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي رډو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتن هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي، نو د پونتن څخه ورسره موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شانت په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې نیټول محصلین لپاره برابر شي، نو زموږ په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی آژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخه جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تک تر ثانی امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت خبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پوري د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه محصولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخې افغان جونې او میرمنې کولای شي چې آنلاین په سباندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیر شو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشته د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون روسه تردید شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډې دوه خوښنی سرګند کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار طالبانو په کندهار کې د خزو یو وزینې سوداګریز مارکیټ وټړه. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د خزو د لاسي صنایع او اړوند توکو ته ځنګړې و، ټول چارې د خزو لخوا مختوړل کېدل او پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. د چول د مارکیټ تل شوی تفصیل به په دې راپور کې وره.
د شوزل لپاره ځنګړې سوي دغه یو وزینې سوداګریز مارکیټ د کندهار په عینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال و چې د شاوخوا سلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چارې مختبرل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزي او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وي او ښځینه جامې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټول کارکونکي پر کور سي بي
خپل د کور سرپرست يم او په سلرش کلننی باندې کونډه سم د شیزو سوداګریز مارکیټ کې مې دکان و چې هغه یوازې د شیزو مارکیټ و هېڅ د نارینه و شتون نه و پکښې کې او یوازې زه نه دا ګرې ښځې داسې مجبوره وې غریبانې وې د کور سرپرستی په غاړه وه یا کونډیانې وې ګردورې دوکانونه کول نو شو یو حلال روزي مو پیدا کوله د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي او مو کالي جوړول او مو آډرونه اخیستل او مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند شو ولې ایست نارینه شتون نه و په دې کې.
عائشه هم د ښځو د سوداګریز مارکیټ یوه هټۍ واله ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسته ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وې او خپلو کورنیو ته یې حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ بند شو تقریبا موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځوس تنو پورې کار کوي هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبانو د طرفه بند شو نو موږ دا غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس ښځې پر کار شوي دي نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار ورخراب کړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو د دوی حکومت تیرونی په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمیر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محموده وایي د طالبانو حکومت یو شمیر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل خو د هغه مرکزونو تړل چې ټول چارې د ښځو لخوا ترسره کیږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم په نیم ښځې کونډې شوې دي او نیم په نیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابره کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو ښه لار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډېر ښکلی خبره نه ده چې په میلیونونو هاو ښځې او ماشومان په بازارو کې پکر تول.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غوښتنو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د پاکستان چې کوم دا سن الله سي کوم خبره کړې د افغانستان په کله کې دا ټول اولم د افغانستان خلاف او وسم د افغانستان خلاف دی او دا کوم بارني سفارتونه چې دلته راځي په افغانستان کې کوم د ماکی کې دا ټول هم دوی کوي د دوی مقصد دا د افغانستان سره دوی جوړ نسی او دوی هر وخت موږ لاسته محتاج وي. والسلام په احترام په مخم کار
ولزغه په لافاره د استراري کني ولید صاحب او عام محضر سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نو تقریبا یو کوڅه غوښ شي په پړای چاوړای دا اولار موټر شل جیر سو په یخ شل شل په یخ هم دغه اعتبار زنګ سواله.
السلام علیکم. زه به یمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو په جام کې څرګند یم د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږم نه په دا شهرو دایې کې چې دی د مشران دی راځي نه رجلري یا به یو تاسو به نه رجلري چې دا امرونه کوي راځي چې دا ولا چا د خپل تر کېږي مشران څنګه دا ورکول کېږي دا څنګه دی د خپل مشرانو سره دغه په جام کې د خپل د وطن خلک دې دغه دغه ځاو د کوم امر راځي دا کوم ځای وي ټول کېږي. السلام
السلام علیکم. د آزاد راډیو ټولو کارکوونکو کاروونکو سلامونه کوم. کابل کې د پاکستان سفارت بریت کې داسې د پاکستان خپل یو پالیسي یا خپل دا بریت کړی وي ځکه چې نړیوالو ته هم دا په ګوته کې چې د موږ هم له افغانستان یو خطر ده او خطر ځینې پیښیږي او له کومو ترهګرو ډلو سره پاکستان لاس نه لري سی خلکو ته دا واضح کی سی یعنی اوس دی له خړلې سم وتلې دي او یو څنور اقدامات مو کې پاکستان یو صفا او یو واضح پیغام دنیاوالو ته ورکوي، خو دا هم د یو غلط پیغام دی.